د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې سیمایزي سرچینې ادعا کوي چې بې پیلوټه الوتکو په دغه ولسوالۍ کې یو شمیر کورونه بمبار کړي دي. یادو سرچینو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او ژغ په خبر کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د چهارشنبې د ماخستن په دې بمبارۍ کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د طالبانو حکومت امنیتی ادارو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا معلومه نه ده چې دا پی پیلوټ الوتکې د کوم هیواد وي. ازادي راډیو نسي کولای په خپلواکه توګه دا معلومات تایید کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره کې د افغانستان د خاورې په ځینو برخو کې د پاکستاني الوتکو د بمبارۍ راپورونه ورکړل سوي ول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې خبریال شکیب احمد نظری سم د لاسه خوشی کړي چې له جولای میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د آسیا پاسیفیک رئیس بی لی ای په یو بیان کې غوښتنه کړې دوی باید دا خبریال سم د لاسه آزاد کړي او اعتراف د خبریالانو اړ ایستل ودروي. دا له رسنیو سره د دوی ظالمانه چلند په ګوته کوي. سی پی جی یادونه کړې چې د نظری توقیف د طالبانو د هغو ځپنو د لړۍ وروستۍ بیلګه ده چې د نړیوالو رسنیو سره کار کوونکي افغان خبریالان په نقشه کوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واک ته رسېدو راهیسې د بشري حقونو ډلو او د مطبوعاتو د ازادۍ مدافعینو پر خپل سر توقیفونه بیرول او سانسور مستند کړي دي. نظری د جاپاني رسنۍ نیپون تلویزیون خبریال د جولای په 24 نیټه د طالبانو استخباراتي ایجنټانو توقیف کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو عدلي سیستم د بیرې له لارې پر مخ وړل کیږي نه د عدالت له لارې. د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه باندې په یو بیان کې ویلي چې پخوانیو قاضیانو، وکیلانو، د بشري حقونو مدافعینو او حقوقي کارپوهانو په دې اړه معلومات شریک کړي دي چې د بیرې دا سیستم څنګه مخته وړل کیږي. وروسته راغلی چې طالبان باید مسؤول وګڼل سي. په دې لامه کې له خلکو غوښتنه سوي چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د طالبانو د حکومت د دې ادارې په وینا د څلورو کلونو بی عدالتۍ ته د ځواب لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې لامه کې زیاته کړې چې له هغه وخته چې طالبان په 2021 کال کې واک ترلاسه کړ، افغانستان د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره توګه شاتګ کړی دی. ښځې د ژوند له ټولو اړخونو څخه منې سوي دي. د شکنجې او بد چلند په څیر ناوړه ګټه اخیستنې، خپل سری توقیفونه، جبري ورکېدل، سانسور او نور په بشپړه معافیت سره دوام لري. د بیان د ازادۍ سوله ییزې غونډې او د ښځو د سیاسي ګډون پر وړاندې سخت محدودیتونه لا هم دوام لري. د بدني سزاو عملي کېدل او د خپلواکې قضایي قوې نشتوالی نور هم زیان اړولی دی چې له کبله یې قربانیان عدالت ته د هیڅ ډول مرستې پرته پاتې کیږي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف د هغو افغانانو لپاره د نوي خوندیتوب او لارو چارو غوښتنه کړې چې د مذهبي ځورونې سره مخامخ کېدو خطر یې زیات دی. د دې ادارې د اعلامیې له مخې چې د چهارشنبې په ماښام خپره سوه، راغلی چې تر اوسه طالبانو د اسلام د یوه تعبیر په عملي کولو سره هغه کسان چې مختلف نظرونه یا مذهبي عقیدې لري تابع او په نقشه کړي دي. د دې ادارې رئیس ویکی هارټلز له قوله راغلی په څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه له منځه وړې ده. ټول افغانان د مذهبي اقلیتونو په ګډون د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو تش په نامه اخلاقي قانون د ظلم یو سخت سیستم نور هم پیاوړی کوي. په عامه او مذهبي ژوند کې د افغان ښځو ګډون له منځه وړي او مذهبي اقلیتونه د زیان له جدي خطر سره مخامخ کوي. د دې میاشتې په پیل کې یو اس سی آی آر اف د طالبانو امر بالمعروف و نهي عن المنکر د قانون په اړه یو راپور هم خپور کړ. د 2015 کال په خپل کلنی راپور کې د ادارې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک، دوامدار او سختو سرغړونو له امله د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. طالبانو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې دوی د ټولو مذهبي اقلیتونو حقونو ته ژمن دي. او د ترکمنستان په لویدیځ کې د دولت تر کنټرول لاندې کلتوري سکتور کې هنرمندانو ته د وزن کمولو او د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې لپاره پر وخت د شایسته ښکاره کېدو لپاره سخت ضرب الاجل ورکړل سوی دی. لوبغاړو، سندرغاړو، نڅاګرو او نورو ادعا کړې چې د بالکان ولایت چارواکو هغو کسانو ته چې وزن یې ډېر و ویلي دي چې د سپتمبر د 2020 تر عامه جشن مخکې وزن کم کړي یا له پایلو سره مخامخ سي. دوی وایي چارواکو خبرداري ورکړي هغه کسان چې وزن یې کم نه کړ خپلې دندې به له لاسه ورکړي او نور به اجازه ورنه کړل سي چې په سټیج یا تلویزیون کې راڅرګند سي. ویل کېږي چې دا امر د ترکمنستان پخواني ولسمشر او د خلکو د شورا مشر قربان قلی بیردی محمدوف ورکړی چې د حکومت ټولې څانګې څاري او پالیسي یې ټاکي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله او احترامات می قبول کی درنو او ګلری زده کوونکو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته. هله من هم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر وغو جوړ او صحتمند او سړي د صحت جامې بم بتنوي. درنو او ګلری زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنې او پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولي دي او واقعا خپله مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغسې یو اتلې زړورې افغان میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، هیله من دیم چې تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو اوسېږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپلو زنو سره نوټ کړئ. نو وروسته هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست 15 لوست دی، موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه. لیلا سرحد افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. لولو چې میرمن لیلا سرحد افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د ښوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1968 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1915 کال کې د مریم په عالي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه وروزل. یعنې میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه وه چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. چې په 1916 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کاله وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علی لیسې په مریم علی لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله. چې په 1915 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت و، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنې نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول. یعنې د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلاوطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وه او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1915 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنې د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1915 کال و، او په 1915 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ یې د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1915 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هیلین ته پناه یوړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلند کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیستل. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلند کې پناه واخیستل، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرو ونه مسوله ربیعی برخی و. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسوله ربیعی برخی وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغانو ښځو د حقونو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقونو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو. د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بله مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په 1 نېټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او کلامونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنې میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثار یې لا هم ډېر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره یې مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد حد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نه درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل او احترامات به کابل کې قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او جوړ او صحتمند وو سړي د صحت چمې بو پتن درنه وګللی زکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشوره مېرمنه اړوند یو مشوره تاسو په افغان مشوره مېرمنه او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق ته معلومات ترلاسه کوو. ترنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن لیلا سرحت وو پیژندل د حقې د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وو پیژندل چې مېرمن لیلا سرحت څوک ده، سره او شخصیت یې او څنګه یې وکول شپه د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. ترنو ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي ده یو افغاني اتلې قهرمانې زړوري مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي. لمن نه چې تاسو ټول ترنو زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زکون کو سره خپل د درس مواد چمتو واوسیږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک و، سره ول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړل وایي سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج راډیو څخه خپور شو. بلوچي لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج راډیو څخه غږ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیزه فعاله وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني. بلوچي لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړله او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول ترڅو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. بلوچي سردار عنایت الله خان کوپچی د لطیفه کبیر سراج پلار نه و. کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې سپلې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای سي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو ولولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفې کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهرشاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنې کله چې څو کلونه تیر شول د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهرشاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکی وه او په مستراد روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکي په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستراد روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته یې هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډېر زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو زنانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه مېرمنه وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان راډیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په راډیو کې د نتاکې په نامه سره کار پیل کړه. یعنی د نتاکې په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بینوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خپره کول. یعنې په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې وه دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بینوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خپره کول. سمه ده. وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خبرونې ترسره کړې او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټس بله او په د راډیو د لارې څخه یې خبرونې نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د میرمن لطیفا سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولې بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولې د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل له امله لطیفا کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنې کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفا کبیر سراج دې ته مجبوره سوه.